ټاکل شوی دی چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته چې غوړې بیا یې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو انټاکای اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس باندې سمیزو نړیوال موضوعات ته مخه کړو. د پاکستان صدر اعظم او د پاوز لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي ترڅو د هر هوا چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد یې من په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پیښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نو شریف او د هیوا د پوزلی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګ پولیس سیاسي پوزي پلاوی په ملتیا د سعودي عربستان په ورځني سفر ریاست تلړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نور مسالو خبرې وکړي. د راپورونو مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نور چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر ول مفصل خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي پوزي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې دغه هیوا په مشرۍ عرب ائتلاف له تیرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراس پروان میاشت کې له پاکستان غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوزي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمان او مشرانو جرګې تر سورزنی بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بیطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت خبرګون خود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کول غواخو کړ. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوز د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي، نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مشه دا هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي د دوه بل سعودي عرب د فوجي او د کوم چې دولتي کار دی او سره په خبره کې په دې باندې چې پاکستان دا وخت دی پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي.
سعودي ته دغه جګ پوری پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد د دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوی هم ریاست سفر نه کړی. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر سالی عبد الله هم اسلام آباد تر راغی. د پاکستان له بیلابیل سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت اوسېړو او هیله سرګند کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هر مرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
محمد هاشم سولمل له مارجي خلی کې باید په هغو ټولو سمو کې عملیات پایل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبد الله افغان له هلمند څخه بیا لیکي: هغه کسان چې پرخوندې د مرګ په تور نیول شوی باید سخت سزا ورکول شي ترڅو دا ظالمانه جرم بیا تکرار نشي او نور خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحب زاده له لغمان څخه لیکي: دینی عالمان باید د منبر لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي رادیو اوري او سم دوونیز پروګرامونه خبرېدو تر چمتو دي. مخاله دي چې جون پښيبو کې واوري د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته وښي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې ماده په اړه خبرې کوو. سمور سره په سیډو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل رحیم الله رامی ملمدی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و ده تاسیس چه ده دولت دنده ده پا ده مورد بنده صراحت لري او پا ده مورد واید چه ده عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس ده دولت دنده ده ده افغانستان ادبا کولشی چه ده دولت پا اجازه ده عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سوا دزدکر مؤسسات و پا تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالي تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالي تعلیمات او مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیماتو عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کیدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کیدلی سي.
رامي صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولی شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنا دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري او خاصا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حد پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ شوي دي د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې شته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرم چې هغه هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او لغې نه علاوه سره لدې چې په کېدای شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې، ولې د دکتورا پی ایچ ډي تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مساعده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی چې هلته د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډي تر دورې پورې نه وي مساعده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالیتو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، د عالي تحصیلاتو